سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری مجلې ته خره غلاست ویم پیل د افغانستانو نړۍ په مهمو لنډو خبرونو کوو. د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پوځ لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداری ورکړی چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. آسم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پوځ په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې هغو مراسمو ته کړې چې د پاکستان د دفاعي ځواکونو او د پوځ لوی درستیز په توګه د هغه د نوي منصب په خاطر جوړ شوي وو. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي وو د ټي ټي پي موجود پاکستان کورنۍ مسله ده او دوی اجازه ورکوي د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد وکارول شي. دوه افغان ځوانان په بریتانیا کې پر یوې 15 کلنې نجلۍ د جنسي تیری په خاطر په اوږده بند محکوم شوي. څارنوالانو د دوشنبه په ورځ د واوري کراون په محکمې کې وویل د جان جهانزیب او اسرار نیازي په نوم دغو تنکیو ځوانانو تیره مې میاشت یوه 15 کلنه نجلۍ په یو پارک کې لومړی له خپلو ملګرو جلا کړې او بیا یې پرې تیری کړی. په محکمه کې هغه ویډیو هم خپره شوه چې د نجلۍ په خپل موبایل کې اخیستې وه او په هغې کې د مرستې غوښتنه کوي او له هلکانو غواړي چې خوشي کړي. د نجلۍ محکمې ته ویلي تر هغې پیښې وروسته شخصیت ډیر بدل شوی. جهانزیب چې د راتلونکي کال په پیل کې 13 کلن کیږي په 10 کاله او 8 میاشتې بند محکوم شوی او اسرار نیازی بیا په 9 کاله او 10 میاشتې بند محکوم شوی. دوی دواړه تیر کال بریتانیا ته تللي وو. محکمې ټینګار کړی چې د هلکان به د خپلو سزاو تر لیدو وروسته له بریتانیا وویستل شي. جاپان کې د دوشنبه شپې ناوخته یوه زورور زلزله شوې چې په لومړنیو شېبو کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان کړي، لږ تر لږه 90 زره کسان هم له خپلو کورونو ایستل شوي. د زلزلې شدت د ریکتر په کچه 9.5 درجې بلل شوی چې د جاپان شمال ختیځ سواحلي سیمې لړزولي. د جاپان د میترولوژي ادارې تر دې زلزلې وروسته خبرداری ورکړی چې ښایي د دغه هیواد شمال ختیځ کې د سمندر اوبه شاوخوا 3 متره راپورته او ساحلي سیمې اغېزمنې کړي. جاپان د نړۍ یو له هغو هیوادو دی چې ډېرې زلزلې پکې کېږي. تر ټولو مرګونې زلزله د 2010 کال د مارچ په 11مه د جاپان په شمال ختیځ کې شوې وه چې د ریکتر په کچه شدت 9 درجې وو. د هغې زلزلې له کبله د سمندر اوبه راپورته شوې یا سونامي رامنځته شوه او ګڼ ساحلي سیمې لاندې کړې چې له امله 10 زره کسان مړه شول. او سر له سبا د دسمبر 10مې په استرالیا کې له 14 کلونو کم عمره هلکانو او نجونو ته د ټیک ټاک او فیسبوک په څیر د ټولنیزو شبکو کارول بندیږي. د استرالیا صدر اعظم انتوني البانیز په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دا قانون د نه ختمیدونکي آنلاین سکرول یا ښکته پورته ګرځېدو او د آنلاین نړۍ فشارونو څخه د ځوانانو د ساتنې لپاره وړاندې شوی. د نوي قانون له مخې د ټولنیزو رسنیو پلاتفارمونه په اړه وي چې د 14 کلونو څخه کم عمر لرونکي کاروونکي وپیژني او لرې یې کړي، که نه له درنو جریمو سره به مخ شي. د استرالیا صدر اعظم له ځوانانو غوښتي چې د ښوونځي د دوبي رخصتیو جریان کې په خپلو ټلیفونو کې لږ وخت او د کورنۍ ملګرو او شخصي فعالیتونو سره ډیر وخت تیر کړي. هغه ځوانانو ته په خطاب ویلي یو نوی سپورت پیل کړي، نوی موسیقي زده کړي یا هغه کتاب ولولي چې تاسو له څه مودې همداسې بندي ښیي. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پوځ لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداری ورکړی چې طالبان دي د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ یو انتخاب وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په لندن کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له مشرانو سره لیدنه راغنده بللی. خو د امریکا ولسمشر بیا په زیلنسکی تازه نیوکه کړې. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر او د پوځ لوی درستیز فیلډ مارشال آسم منیر خبرداری ورکړی چې د طالبانو حکومت باید له اسلام آباد سره د اړیکو د ساتلو او د پاکستانی طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب وکړي. آسم منیر دا خبره پرون د پاکستان د پوځ په عمومي مرکز جی ایچ کیو کې کړې. طالبانو تر اوسه د منیر خبرو ته غبرګون نه دی ښوولی، خو مخکې ویلي وو ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ مسله ده. جزئیات د فیروزی عزیزی پر رپورٹ کې.
د پاکستان وسله والو ځواکونو مشر آسم منیر ویلي چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ډان په ګډون ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قوماندان په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پوځ په عمومي مرکز کې د درې ګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو پوښتنې وکړې او ویلي چې د طالبانو رژیم ته یې دا پیغام ورکړی چې د فتنت الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بله لار نه لري. فتنت الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته کاروي. په راپور کې راغلي چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نه سي، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د ډان په راپور کې وړاندې راغلي چې اسم منیر زیاته کړې چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغه هیواد درې ګونه وسلوال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلیدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبان پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر سی ڈی ایف په توګه ګمارل سوی دی. یو شمېر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. له دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامی را وقتی با اسم منیر دادن یه بمانه ازیش که
اسم منیر تا پوزی زواک ورکول پا دی مانه دی چه دوی ده تراغر پا مسئله که جیدی دی احتمال لری چه ده تراغر پا وران ده پاکستان راتلون که گامونه بدیر جیدی وی او پا دی برخه که دوی حسه که وی چه ده طالبانو پر حکومت فشار راوڑی. خدا چه آیا تی تی پی پر اختیار ده پاکستان ده پرا یو گواخ دی یا دا چه یو پالمه ده چپ په ګاونډي هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت ریډو سره بزواب پیدا شي.
د پاکستان د پوز مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت خبردار ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د هندو ایشین نیوز سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبه په ورځ د ډسمبر په اتمه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وژل شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د ډسمبر په 5مه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووژل شول او څلور نور ټپیان شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لاس غړی وزل سوی او څو نور ټپیان سوی دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمي ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات سو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د پاکستان حکومت ټینګار کړی چې د افغان کډوالو کیمپونو کې اوبو او برېښنا بند کړی ده. د خیبر پختونخوا په نوښار کې چارواکو ویلي دي چې تازه په درې کیمپونو کې په کډوالو باندې اوبو او برېښنا بندي کړي او هلته ښوونځي او د روغتیا مرکزونه هم تړلي دي.
له دغه کار هدف افغان کډوال دي تاسول دي چې افغانستان ته ستانه شي، خو کډوال وای موسم یخ دی او په افغانستان کې د سرپناه ځایونه نه لري، نو باید د پاکستان حکومت ورته څو میاشتې نور هم وخت ورکړي. د پام وکړئ، له پېښور د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال شبیر احمد جان رپورټ ته.
د دسمبر په اتمه د نوخار ضلع ډیپټي کمشنر عرفان مسعود مشال لیډو ته د دې خبرې پخلی وکړ چې د مرکزي حکومت او داخله چارو محکمې د لارښوونو او د دې کیمپونو ډی نوټیفای کېدو یا غیر رسمي کېدو وروسته دوی پابندي دغه ټول اسانتیاوی چې حکومت ورته ورکړی دي ترې واپس واخلي، چې پکې اوبه، بجلی، تعلیم او د صحت اسانتیاوی شامل دي.
نوخار کې موږ سره درې کیمپونه دي. په دا درې کیمپونه کې تقریبا 40,000 افغان دي کنه، او دوه لکه څنګه ګورنمنت ډیسیژن کړی و موږ هلته سکولونه، بی ایچ یوز، ټیوب ویلز دا ټول ټیک اوور کړل، څنګه کیمپونه ډی نوټیفای شول کنه، او سکولز مې ایجوکیشن ډیپارټمنټ دا ورکړل، بی ایچ یوز مې هیلث ډیپارټمنټ دا ورکړل، څه شیدنه موږ خپل واخستل چې کم ډیپارټمنټ نو ورسره سره مو دا چکم دا کیمپ والا چکم غادي کنه زمکه دا غي چکم د خلکو دي عوامو غوته د واپسي را شروع کړل. دا دوه ته مو ویلي دي چې څنګه بارډر کلاس شي، به فسیلیټیټ کو، ترانسپورټیشن به ورکو او ان شاء الله ستو به.
خدا کډوال وای چې دوی واپس ته نه دوته چمتو دي، خو د یخ موسم کې د ور سره گزاره وکړي شي، ځکه هلته افغانستان کې د دوی د اوسېدو بندوبست هسه هم نشته دي، او بیا په دې یخ موسم کې خیمه او د سر پټولو ځای هم زیاتره کډوال نه لري. خیبر پختونخوا د افغان کډوالو د شورا یو مشر سید آغا مشال لیډو ته په دې بابلوای
هتا بجلی کټ شو، سالایټونه لګولی او د خدانه په کمپونو نورو کې هغه غوند بوکلاین راوړی، هغه د بیخه وېشته مکتبونه چوکۍ وېوړي. خدما دا یقین دی چې حکومت سره ډیر تشدد نه کار وانیلی، نو دا په دې سولر او په دې بلبونو په دې اوبو باندې د خلک به اوبو مدل ته گزاره کوي، خو چې دا دوه میشل ته تیری شي ډیر ساړه دي، یخنی ده. دا ځخل دی هلته بیخي نه کور لري، نه د کرایي کور پیدا کیږي، نو دی چې دې ځنه په دې جبر او تشدد باندې وېشتل شي، دی اخر انسان مسلمان خو پری د انسانان خودی دی بچر تاړی.
د کډوال نړیوال ادارې یونیسیر د پاکستان حکومت ته دغه پریکړې پاړه اندېښنه څرګند کړي چې هواد کې د افغان کډوالو دغه ټول کیمپونه ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځولې دي، او په زور افغانانو په شمول کډوال افغانستان ته ستانه کړي. دوی وایي د کډوالو ستنېدل باید منظم، مرحله وار، رضاکارانه، په عزت، خوندیتوب او په درناوي او د دې د حقونو ساتنې سره وکړي شي. یونیسیر تر مخه پاکستان کې ټول 450 د کډوالو کمپنو چې پکې درې سلوي غیواز په خیبر پختونخوا کې وو. د مرکزی حکومت په امر ټول ډی نوټیفای یا غیر رسمي ګرځول شوی دی، چې لوجه ټول کمپنو نه د حکومت لخوا ورکړل شوی. د بجلی او بو خنځو د صحت مرکزونو اسانتیاوي واپس اغستو عمل هم پیل شوی دی. د پاکستان سرکاري شمیرو تر مخه کال 2023 او 2024 کې په لکونو افغانان کډوال خپل ملک ته ستانه شوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساعت.
د اوکرين ولسمشر وایي په لندن کې د بریتانیا، جرمني او فرانسې له مشرانو سره د خبري راغندوي، او زیاتې کړه چې د سولې د پلان لپاره وړاندیزونه ورستی کیږي او د سیشن به پرځ بل متحده ایالاتونو سره شریک شي. ولودیمیر زیلنسکی چې د دوشنبه پرځ بیرته لندن او بروسل ته روانې ده، خبري لانو ته دا خبري وکړه. ښاغلی زیلنسکی په عین حال کې ټینګار هم وکړ، کیف هیڅ قانوني یا اخلاقي حق نه لري چې پارغه تړون کې چې هدف د موسکو د نګدي څلور کلن یړغل پای ته رسول دي، روسیې ته خاوره وسپاري. زیلنسکی د دوشنبه پرځ په لندن کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر او د جرمني صدر اعظم فریدریش مرتز سره وکتل. د بریتانیا صدر اعظم ټینګار وکړ چې هیواد د اوکراین سره ولاړ دی، او کچیرته اوربند وشي نو باید عادلانه او دوامدار وي. ایمانوئل ماکرون او فریدریش مرتز هم د سولې لپاره د یو جدي او حقیقي پلان په اړه خپل ژمنې تکرار کړي. د بریتانیا د حکومت د یوې داخلي سرچینې په وینا دا چې له اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شوو شتمنیو ګټې څنګه کارول کیږي په لندن کې د مشرانو ترمنځ د بحث یو موضوع و. مخکې د استونیا، فنلند، آیرلند، لیتوانیا، لاتویا، پولند او سویډن مشرانو له اروپایي اتحادیې غوښتي چې د اوکراین سره د مرستې لپاره د روسیې د کنګل شوو شتمنیو کارولو د پلان لپاره ګړندی اقدام وکړي. د لندن د غونډې په پای کې د فرانسې ولسمشرې ماڼۍ هم یو اعلامیه خپره کړه، او دا ناسته د اوکراین د سولې لپاره د متحده ایالاتونو د پلان په چوکاټ کې د دوامداره ګډ عمل د بنسټ په توګه یاد کړ. فرانسې د ولسمشرې ماڼۍ په بیان کې ټینګار شوی چې د اوکراین د نه ماتیدونکو امنیتي تضمینو او د بیا رغونې لپاره د پلان چمتو کولو په خاطر به کار دوه چنده شي. د لندن ناسته پر ولودیمیر زیلنسکی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نویو انتخابو په لړ کې شوې. ښاغلی ټرمپ تازه په خپلو څرګندونو کې زیلنسکی تورن کړی چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د واشنگتن طرح لا لوستی هم نه ده. په ورته وخت کې پر اوکراین د روسیې بریدونه دوام لري. اوکراینی چارواکو ویلي په وروستیو بریدو کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي. د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا لومړنی پلان چې له پیل څخه جنجالي و، د اوکراین لپاره د مبهمو امنیتي تضمینو په بدل کې روسیې ته د ځینو سیمو د سپارلو یادونه کړې.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې فقر او خوارځواکي زیاته شوې او ښایي دا وضعیت د ژمي په موسم کې لا نور هم خراب شي. د دغه پروګرام مرستیال اجرایي رئیس کارل سکاو ویلي د دې ادارې تمویل نیمایي کم شوی چې له امله د افغانستان په څیر هیوادو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخت اغېزمنه شوې. یو شمیر بېوزله کسان هم وایي د بیکارۍ او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د فقر او خوارځواکۍ د زیاتوالي خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د مرستو د کمښت له امله د افغانستان په څیر هیوادونو کې د دوی د فعالیت وړتیا سخته اغېزمنه شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال اجرایوي رئیس کارل سکاو له الجزیری ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې WFP په خپل ایکس پاڼه خبره کړې ویلي د مالی سرچینو د کمښت له امله په افغانستان کې د دوی مرستې د 10 میلیون وګړو څخه 2 میلیون ته راټیټې شوې دي. نوموړي ویلي چې 2015 کال د ملګرو ملتونو لپاره د بشري مرستو د سرچینو د خوندي کولو په برخه کې تر ټولو ستونزمن کال و. کارل سکاو ویلي چې نړۍ د بشري اړتیاو د بېساري زیاتوالي او د مالی سرچینو د چټک کمښت له بشپړ طوفان سره مخ ده.
په یو شمېر سیمو کې موږ خپل عملیات 80% کموو. په افغانستان کې موږ خپلې مرستې له 10 میلیونو کسانو نه 2 میلیونو ته راټیټې کړې دي. په هغو سیمو کې چې موږ پوهیږو د ژمي په رارسېدو سره به ماشومان ژوند وبایلي، نه یو توانېدلي چې ور له مخه خواړه چمتو او ذخیره کړو.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړې چې فقر او خوارځواکي به د افغان ښځو او ماشومانو په منځ کې په چټکۍ لوړ شي او هغې کچې ته به ورسیږي چې په وروستیو کلونو کې ساری نه درلود. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان وګړي وایي د بیکارۍ او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نو مخفور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده او دا چې آن د کور د کرایې د ورکړې پیسې اعلان لري. دغه میرمن چې خپل هم کونډه ده او په خبره یې د خاوند بله کونډه او د یو مړه شوي زوی کورنۍ هم ور په غاړه ده له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هر د بټي کوټ ولسوالۍ یوې بېوزلې میرمنې هم له ورته وضعیت شکایت وکړ او ازادي راډیو ته وویل چې خاوندې سپینګیری، زوی ناروغ او د کار لپاره هیڅوک نه لري. دی هم چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي وویل
او سبا وخت ساده شو خراب دی په مخته مش کال په مخ نه شو درځه خدای امتحان در باندې واسه یو په موږ نه پټول مسلمانانو باندې حالات خراب دي. کارونه نشته چې کارونه مې زمون د کار سو نشته سره ماندل هم مشر زې مې به سره د بس حساب تکلیف لري دا بل چې هغه کې ورته تیږي هغه ورته کې تیږي بس د ورته پرشن پر راغله دي.
دوی له نړیوالې ټولنې او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په روان ژمي کې له دوی سره د بیلابیلو توکو مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې افغانستان د نړۍ یو د خوړو له سختو ناورینونو سره مخ هیواد دی چې د شمیرو له مخې په دې هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان له شدیدې خوارځواکۍ څخه رنځوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روان ډسمبر په 2مه په یو راپور کې اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه افغانان چې د افغانستان د نفوس 15% جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه ادارې په خپل راپور کې د خوړو د نامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي وو احتمال لري چې راتلونکي کال 1.4 میلیونه کسان د خوړو د خوندیتوب له شدید کمښت سره مخ شي. اوچا ویلی ل دې ډلې څخه به 15.2 میلیونه په بیړني حالت کې وي، داسې مهال چې د یادې ادارې په خبره دا شمېر د تیر کال په پرتله دوه چنده دی. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې بشري اړتیاوې د نورو هیوادونو په پرتله په لوړه کچه کې پاتې دي. د راپور په ټکو د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو انجونو خراب شوی وضعیت، د خوړو نامني، د اقلیم بدلون له امله رامنځته شوي وچکالي، د کډوالو په لویه کچه راستنېدنه، زلزلې، سیلابونه، بېلابېلې ناروغۍ هغه ستونزې دي چې په دې هیواد کې وضعیت لاپسې خراب کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی، مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ په افغانستان کې ترافیکي پیښې د مخنیوي وړ بحران او په دې هیواد کې د مرګونو مخکښ لامل بولي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سړکونو د وضعیت ښه کول، د پلي تګ ځایونو جوړولو ته لومړیتوب ورکول او دغه راز د ترافیکي سرعت کمول کولای شي د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. وړ مورس په کندوز کې یو مسافروونکی بس موټر د چپکېدو په پیښه کې له 10 ډیر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ په افغانستان کې په ټرافیکي پیښو او دغه پیښو له امله د رامنځته شویو مرګ ژوبلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه پروګرام په خپل اکسپانه په یو بیان کې ټرافیکي پیښې د مخنیوي وړ بحران او په افغانستان کې د مرګونو مخکښ لامل بللې. یو ان هابیټټ ټینګار کړی چې د خوندي سړکونو جوړول، موټر چلوونکو ته مسلکي روزنه، د عامه پوهاوي زیاتول او د ټرافیکي قوانینو پلي کول د ټرافیکي پیښو له امله د رامنځته کېدونکو تلفاتو د کمولو کلیدي ستراتیژي ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون د دسمبر 10 ناوخته د کندوز په علي آباد ولسوالۍ کې د 404 مسافر وړونکي بس موټر د چپکېدلو له امله له 10 ډیر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په کندوز کې د طالبانو د حکومت د امنیت قوماندانۍ ویان جمعالدین خاکسار ازادي راډیو ته وویل
د کندوز بغلان پر عمومي لار د علي آباد عمومي دروازې ته څیرمه یو لوی 404 موټر د چپکېدو له امله نږدې 2 تنه زموږ ملکي وګړي په شهادت رسېدلي او 10 تنه نور ټپیان شوي. چټکان د کندوز ولایت د علي آباد ولسوالۍ امنیت قوماندانۍ پولیسو له لوري د کندوز حوزوي روغتون ته د درملنې په موخه انتقال شوی.
نوموړي د پیښې لامل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل او ویلي دي چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د یو شمېر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین وایي په دې لوی لارو ډېرې ټرافیکي پیښې د سړکونو د تنګوالي او د یو شمېر موټرو له لوري د لیزر څراغونو د کارولو او د غراز ټرافیکي نښو د نشتوالي له امله رامنځته کیږي. د یو شرکت مسؤل عبدالله ستاری ازادي راډیو ته وویل
دا موټر کندوز ته په لاره وو، په سړک یو تاوکخت دی، دغلته د بل موټر تیز لیزر څراغونه د موټر چلوونکي سترګې نیولي او دا چې سړک تنګ وو موټر چپه شوی دی. دلته شرکتونه او موټرې ستونزه نه لري، داسې غوره بسونه شته چې په نړیوالو معیارونو برابر دي. یوازینۍ ستونزه د سړکونو تنګوالی او ترافیکي نښو نشتوالی دی.
لدی پیخ مخکې د روان کال د قوس په لومړیو کې د هرات چارواکو د کندهار هرات په لوی لاره د یو ټرافیکي پیخ لامل د لک تر لګل سو کسانو د مړینې او 200 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړو. د هرات د زاول ولسوالۍ د امنیت قومندان مرستیال ویلی وو دا پیخه د 302 بس مسافرونکو موټر او پلین کوچ ترمنځ رامنځته شوې وه. حادثه مو کړه. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د لاملونو په اړه د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي ریاست د پلان او پالیسۍ د مدیر عبدالودود خیرخوا نظر هم ولرو، خو هغه دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي د روان کال د نومبر په 14 ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لاملونه د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي قوانینو نه مراعت کول، د موټرو تیز چلول، بل موټره بې وخته مخکې کېدل او د موټرو ترمنځ د خوندي واټن نه ساتل بللي. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست لدې مخکې اعلان کړی و چې د 1403 کال له حمل تر جدې میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله لږ تر لږه 2000 کسان مړ شوي او لوو سوا ډېر ټپیان شوي دي. د دې ریاست پخوانی رئیس د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون ته ویلي و چې په دې موده کې په ټول افغانستان کې نږدې 4000 ټرافیکي حادثې رامنځته شوي. ولسی وګړي او د ټرافیکي پیښو د قربانیانو کورنۍ له حکومت او د غراز د ترانسپورټي شرکتونو نه غواړي چې د مسافرو خوندیتوب ته پام وکړي او په لویو لارو کې د خلکو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
وربشو خوست په خوست کې د خصوصي ښوونځیو فارغان زده کوونکي لاړوندو ادارو غواړي چې دوی ته د کانکور د ازموینې د تیاری پروګرامونه جوړ کړي. دوی زیاتوي ځوانان باید له نهیلۍ او ځانونه وساتي، لوړې او مسلکي زده کړې وکړي او د یو ښه راتلونکي لپاره ځانونه پر علم او پوهې سنبال کړي. اخو د خصوصي ښوونځیو مسؤلین هم د هیواد د ښوونې روزنې بهیر د پرمختګ او معیار د لوړولو غوښتنه کوي. جزئیات د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت د ترزی او علي شیر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د قدم او د سیمي اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې د بهیدونکو سلاب پر سر دی یو اساسي پل جوړ شي. دوی زیاتوي شته سیلاب یا خوړ د قدم او سیمي له منځه تیریږي او کله چې باراني او سیلابي موسم وي نه یوازې خوست ښار ته تګ راتګ بندیږي، بلکې د اړتیا پر مهال د خپل سیمي یو بل کلي ته هم تلل راتلل نشي کولای. د یاد سیمې یو اوسیدونکي سعید الله مشال راډیو سره په خبرو کې د قدم او پسیمه کې د پل د اړتیا په باب وویل.
دلته ډیر تقریبا شپږ 2000 کورونه دي او پوتی پورې ار پورې دي او دغه سي ډیر کومونه دي، صدق لندر قدم تراغه زکه خلی پر ارنو خلا په موږ سیمه مربوط لري او دغه تا تاګر تاګ دا او پیر ار پیر مطلب کلینیک او پیر دا او مخبره بیا بل طرف ته دو او مکتبونه یو بل طرف ته دي، نو دا ډېر ستونزې به داغه دی پکتیا او دی پکتیکا او بو ټیله په مونږ په داغه طرف نه ارتي او داسې په کول کې داسې واخه چې درې میاشتې داغه تی به یې مونږ سره باندې وو فل ټماټ ډېر شت ضرورت مده.
د قدم اوسیدونکو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي په تیر کې تر ډیره له پرمختګونو او اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي. د قدم او د سیمې یو بل اوسیدونکي سید محمد خان ویل
خاص انار پداته نه چې کومه د پیریکی ګر پیریکی مونږ توی ویته یو نور خلک سلابونه ویته یي شپږ میاشتې اندازا د خلک سره باندې دستې کړې دي مړه وشي او نور څه داسې مشکلات جوړ شي هغه بل لیار نیسو په کاشانه ډېر لارې دواغه په غوړې لیار دو. نو مهرباني ده وکړي حکومت نو دا خوښته چې موږ ته د خپل لاس کې پال جوړ کړي. مونږه د افغانستان وګړي خاک لرو چې مونږ ته د خپل جوړ شي.
د خوست د ترزی او علي شیر ولسوالۍ د قدم په سیمه کې ځوان فعالان هم غوښتنه کوي چې د نوي لمریز کال په پرمختیايي بودیجه کې د دې ځای د پل جوړولو ته ځای ورکړل شي. یو تن ځوان فعال ته افشا برلاس ویل
د خوست ټوله اوبه دې خواته راځي، دلته مړی چې وشي موږ مړی په لکانډو راته وو، یعنی د مړی امکانات هم نه چې په دې باندې راشي او د دې ترڅنګ موږ په خوست کې په فوایده مې ریاست باندې او د دې ترڅنګ په قبایلو ریاست باندې غږ کوو چې په 1415 کال انکشافي بودیجه کې دغه سیمې لپاره یو پل په نظر کې ونیسي. د دې زخته اړتیا ده تقریبا شپږ اوه کومونه ورلاندې دي.
بلدوري ته د خوست ځایي چارواکو ویل د قدمو په ګډون د خوست په ټولو اړمنو سیمو کې د پلونو جوړول د دوی د اوږدمهالو برنامو مهمه برخه ده. د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وایي
د دې شیر او تیریزی ولسوالۍ اړوند د قدمو سیمې اوسیدونکو د پل ستونزه اساسي ده او د خوست ولایت ادارې هم دا ستونزه جدي ګڼلې ده او په همدې مورد یې ناستې کړې دي او د مرکز سره دا ستونزه شریکه کړې ده. انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ستونزې د حل په موخه لازم اقدامات ترسره شي.
یاد دیوی تریزی اولی شیر د لیورن کرخ پوګدو پرته د خوست ولایت یو ولسوالۍ ده چې د قدم په ګډون تریزی هارون خیل تروبوال علی شیر لندر سودک کوچی او نور لوی وړ قومونه او خلنه پکې اوسیږي. د یادې ولسوالۍ د ګڼو سیمو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې بیا بیا هلته د پلونو لارو پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون د ژوند په بیلابیلو برخو کې د شته ستونزو د حلولو غوښتنې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبچ دی، دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک ورسره وکړي، ځکه دا زموږ د پنبه قیمت ډېر چټ دی ډیر کم دی، ځکه دا درې کاله و آخوا ته دا پنبه دلته چې موږ خرڅوله دغه پنبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500-1400 تر 1200 یا کم نرخ، اوس په 120 افغانۍ دی دا درې کاله مخته. نو زموږ مثلا چې کود رانیسو انبار رانیسو یوه ګونۍ انبار په 5500 افغانۍ دی. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلکه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړوي په 6000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی. نو دا خلکه ډېر تنګ دی، ډېر په عذاب دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در بدره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ ملما
سلامونه او درناوی. زه احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلمه په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام لمسیم او په کیرالا کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی هلته زیږیدلی یم. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړي دي او تقریبا د دریو لسیزو نه راپدې خوا په آلمان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړې او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په 20 کلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده. خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او د همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او پیژنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او که رښتیا درته هم تکل صاحب، ما خو د شعر هڅې مې کړې دي، خو بیا مې دا څو کاله کېږي پرې مې ښودو، ځکه هغه شعر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نه شو لیکلی. او دغه کم شعر چې ما لیکو په دې مې زړه تسلي نه کوله. په شعري برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، مقالې مې لیکلې دي. او دلته په آلمان کې دغه ډیر شو لسیزونه، د دریو لسیزونه ډیر شو کال نه راپدې خوا. نو د یو نوي کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوخت یم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ما ته کومه دنده را سپارل شوې ده زما په کې اړتیا وه، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللی او خپل برخه خپل ونډه مې په کې سرته رسولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته رسیدي لغو سره د مرستو په چارو به او په د فعالیتونو به ستاسو هڅه متمرکز وي هم دسه ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګړېدل ادغام څنګه دی د غنوي کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي زمنګ ملګري زمنګ ټولنه زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي مرسته کوي کومکونه وسره کوي او مخپلم خصوصي ځانګړي ذکر به په دغه برخه کې کړی دي او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم مخصوصي ذکر په همدغه برخه ستړي دي خو علاوه زما دغه کاري مسولیت نه زموږ ملګری چې په عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دي او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپل افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راوروسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوی وي د خپل دغه تجربه په اړه ته وایست؟
مننه ثقل صاحب. لنی کمرغه په دې ورستیو وختونو کې چې لبد مرغه یا لنی کمرغه خلک شي کډوال شوی دي ډېرې لوستي خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دند اجرا کړی وي دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې وسره شریکی کړې او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردی ټولنه کې لومړیتوبونه شې دي د ژبې زده کول دي د دې کلتور د دې هیواد قانون مراد کول دي هغه کلتوري ارزښتونه یې پیژندل دي په خپل اولادونو باندې باید ډېر تاکید وکړي دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې ډېر ګټور دی افغانان باید دغه نه ګټه واخلي. نو څه چې زمنګ خپل تجربه وا هغه هم د دوی سره شریک کړو خصوصا دغه فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلي وي دغه سره زمنګ د پخوانم کله چې هغه په هیواد کې وو زمنګ اړي کې وي زمنګ ملګرتیا وا دلته شراغ لنو تقریبا منګه فعالیتونه په ګډه شروع کړیو او دوام لري تکلسه
دغه پتیرو دو دریو کلونو کې په جرمنی کې ډېرې ناوړه پیښې هم شوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغه سیو حالت کې ساسو حادثه او لکه مستونز سره مخامخ شوې دي انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې.
او بالکل دا ډېره د افغان خبره و چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصي تر دې هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانان او افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنی دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سره وړاندې کولای شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي ښه کارونه کوي زده کړې کړي ویاړونه یې راوړي دي دغه یادونه څوک نه کوي او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات اوپر سول ډېر هوای ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس په لکه ذهني مصروف وساتي. په دې اخر وختونو کې کستاسو پام شوی تکل سي بلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډيري وي نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه په ډیره ناوړه ګټه واخستل شو عوامل او دغه ډیر دي خو د دې نه سره سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو زمونږ تاریخ زمونږ کلچر او زمونږ افغاني ټولنې ته دلته دي ضرر ورسو زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره لمیندو پلرونو سره څه ډول و؟ دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل لارښوونې مو ورته کولې چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندي پاتې شي؟
بالکل بالکل په ټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل سپتاسته به څرګند دي چې دسې پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو زمونږ هیواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وی به خو هغه ټولې داسې په تصادفي توګه وي داسې پلان شوي جرمونه نه و لکه چې په دې اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو د کورنیو سره د ځوانانو سره زمونږ اړیکې ډېرې دي موږ د خپلې تجربې له مخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښت د دې ټولو قصو په حق له سره باسونه کوو خپل تجربه و سره شریکو یعنی مختص ته مخ ویل چې دغه جرمونو کیسه چې ډیره بدنامه ده ډیره بده ده خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو دلته افغانان چې دی په مجموع کې ډیر ښه روان دي په ټولنه کې د ادغام قصې ښه روانې دي به اکثره ماشومان ښوونځیو ته ځي ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړې وکړي لوړې زده کړې وکړي یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت ښه دی خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپایي ټولنې دي نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصیږي دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه ده.
د کونړ فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډې ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګورئ او لارښوونې ورته کوئ، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل صاحب، د ټولنې په کاري چوکاټ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. که زه تاسو ته ویم د وخت په تیریدو سره موږ مختلفې لارې چارې خپلې کړې دي، مثلا ځوانانو ته د مسلکي ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په هکله باندې موږ سیمینارونه جوړ کړي دي، ځوانانو ته مسلکي خلک راوستلي دغه موضوع ورته تشریح کړي ده. د دې زیانونه په پردې ټولنه کې د دې بد اغېز دا قصې شوي دي او په زمن کې مونږ دلته هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو وارې مونږ هغوی ته د موږ ساين غونډې جوړې کړې دي، هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کوي ساين لیکونه هم ورکړي دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کونړ کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې دی په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه یې کړي دي او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه همدا ده په همدې هدفونو باندې دغه د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابه شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یوه یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم ستاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې، د دې په باب راته وایاست د دې غونډو په باب.
مخو تکل صاحب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ساين غونډو نه نیولې یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په هره برخه کې لاسته راوړین لري دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسؤلیت بولي چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې موږ غونډې لرو، هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګه سره وړې وړې غونډې جوړو او د کونړ سین د مشاعري ترشا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سین چې دی جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي، په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پام وي موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکي خلکو لخوا راڅېړلي دي او مقالې په ویل شوي دي. دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولي دي. نو د کونړ سین مشاعره چې ده دا یوازې مشاعره نه ده لکه څنګه چې تاسو ویل، دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایاست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي، یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی همداسې؟
اصلا زمونږ سره مختلف خلک دي خو دغه ذمہ واری او مسؤلیت لنیک برغه ټول دغه کې نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شي دی خو د کاله ځلې ومنډ رامنډ مسولیت زموږ د کولر د خلکو پوري دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی دا ټول افغانستان ته رسیږي. کزه تاسو ته څو بیلګې ویم لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وي هلته موږ مرسته رسولې دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېږلې د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسېږي. زمونږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي په زرګونو په لسګونو زره اورو موږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه نه نو حتمن دي باید پکې کونړی نه کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سیند دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغه سې استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی او زمونږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلې دي چې د دې هغه اثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولای شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه کیسې زموږ د ملګرو هدف دی او په همدغه کار موږ بوخت یو. زموږ فکر چې دی ډېر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی او زموږ هغه امکانات هم چې دی د ټول افغانانو لپاره دي صرف په کونړ نه راڅرخېږي.
ډېره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لکه پیژنګلو وکړه د کونړ سیند مشاعره هم د 2005 کال نه موږ یار کال جوړو په کال کې یو وار جوړو. داسې مشخصه نیټه نه لري. تاسو ته خو معلومه ده چې په اروپا کې د ځایونو پیدا کول دا له ګران دي. نو چې کله ورته موږ ذهنین تیار یو وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو په هغې باندې دا غونډه جوړو او له نیکه مرغه
فکر کوم چې فصل خو به یې معلوم وي یعنی په کوم فصل کې
فصل ولا داسې خاص معلوم نه دي ځکه چې کله اوړي کې کو دا اوس دغه دی منی ته راغله. او له نیکه مرغه فکر کوم چې د کونړ سیند دا ادبي مشاعره دا ادبي ناسته غونډه چې دی دا په اروپا کې داسې یو جشنی بڼه یې غوره کړې ده. د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو دا خو زموږ خپل کور دی. نږدې
د ټول اروپا نه د جرمني
او گاونډي وادونه دي جرمني سره نږدې دي. زموږ دغه ټول فرهنګي ملګري چې دی د ورځې ته منتظر یو پښتنه کوي ټول کال چې دا به کله کېږي څنګه به کېږي ټول ورته راځي ډېر خوند کوي ډېر د ډېرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کېږي. او لکه څنګه چې ما په تېرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې. په دې کې د افغانستان مسایل مهم مسایل د ورځني مسایل چې زمونږ ګولس او هیواد ته ورپېښ دي په دې باندې بحثونه کېږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي. مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل. لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د پخونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیره یو چیرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنا چې دا د نړۍ د ښځو ارزښت او په نورې نړۍ کې خځې چې دی په خپلو ټولنو کې میرمنې څومره ونډه لري دغه قصه یې پکې را څېړلې وه او افغانستان یې ورسره پرتله کړی وو. د هغې نه په تېره مشاعره کې زموږ استاسو یو لیکواله خور ده عارفه بشیر عمر لور هغې په افغاني او اسلامي ټولنه کې د ښځو د زده کړو په ارزښت باندې بحث کړی او همداراز په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده. نو زمونږ یو ډېر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو سیرنیز او ډیر هر اړخیزه مقاله لري. یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري. په زمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې دغه ښوونیز بندیز باندې یو ډیره په زړه پورې مقاله لري.
ډیره زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته ووایاست دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه یې ټولنیز برخه باندې راټول دي.
بالکل، خو دغه ټولنیز فعالیتونه چې دی د خپل سیاسي رنګ هم لري، ځکه چې موږ د خپلې ټولنې کمۍ یا مثلا هغه حاکمیتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشي زموږ دپاره ارزښتناکي د افغانانو دپاره ارزښتناکي دغه کیسې موږ پکې راچیړو او حاکمانو سره یې شریکوو. موږ په مختلفو برخو کې تاسو ته وویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې موږ د محمد ګل خان مومن بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر ښکلی سیمینار جوړ کړی چې د ټولې اروپا نه ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بیلګه یم، د دې 1913 کال کې د دې ستاسو خبرونه د دې اوسیله ونه لري، خو زموږ فعالیتونه د په مختلفو برخو کې دي چې موږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو، خو د خپلې ټولنې د ښیرازۍ د پرمختګ لپاره کوو. نو طبعا دا سیاسي رنګ خپلې یو موږ د هیواد په خپلو مسایلو کې خپل نظر، خپل سوچ، د خپل هیواد د راتلونکي لپاره دا هر وخت موږ څرګند کړی دی او د دې وروسته هم څرګندو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي.
نه نه، هغه څه نه کوي. لکه څنګه چې تاسو ته وویل، د ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور، د خپلې ژبې د ساتنې، پالنې او پرمختیا لپاره دي. او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري. دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زموږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کور مو ودان. سرشار صاحب، په اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمني کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همداراز په سویډن، په هالند، په ځینو نورو هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو. تاسو ډېر خطه کې ته اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګري ډېر فعال دي، دغه سه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري وجه ټولنې سره موږ ډېر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړي دي په شریک هم کړي دي. بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې دی په یو برخه کې بوختي کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي. په دونیومو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه وه چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته، خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امدا ده تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټولې اروپا نه ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
دا خو سمه ده، خو په عین حال کې له اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یوه ټولنه نه وي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږۍ کې پر مخ لاړې شي. نو ولې یوه لویه ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، که سړی داسې په دغه ورته ارماني نظر ورته وګوري، دا ډېره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنګر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوې او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سے دا دومره ډیر دی دومره پراخ دی چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې ټوله ټوله خلک په مختلفو فکرونو په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه د پاره دي، او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو متل دی وایي چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګیډه ګیډه خو به تاسو پې غره چې خلک لرګي راوړي کنه، که یو نفر یې راوړي ډېر به ستړی کړي، که یو یو نفر یو یو امسا چېرته وغورځي نو هغې نه هم دغه جوړېږي، خو خلک پې ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي، په یعنې زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه د فکر د نگانه د ارزوګانو د نگانه زه یې ښېږه چې په مجموع کې په ټوله کې یوه خبره وي ډېره بخه وي، خو دا هم ډېره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي، دا هم ډېره ښه خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړي د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو نه څرګنده ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغې په یو برخه کې لاسته راوړنې لري، فعالیتونه یې کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده، په ضمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هېواد ته دغه زموږ مالي مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنې دا به د یو چا کساسو فکر وکړي، د دولتي نظامونو کې وزارتونه یې مختلف وزارتونه، یو د اقتصادي، یو د دفاع، یو د بلی، یو د بلی، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالی او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته، او دغه مسایل چې دي طرح کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دي د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی په چوکاټ کې دي، نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي. زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې، او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي، او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي، د دې خو لا نور هم بې ګټې ډېرې دي.
غواړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی.
او افغانانو ته مې پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وځورول او ډېر وروسته پاتې شو. افغانان د بل کړاو د بلې جګړې توان نه لري، زمونږ وطن چې دی د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کړي. هغه که هر ژبه، هر قوم او په هر سمت پورې تړلي، دوه شیان چې دی تکل صاحب هغه دایمي دي. موږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي، دا دایمي دي. نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زمونږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره موږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړي ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اورېده. تر بلې خبرونې د خدای ښه دی وي.
د ازادۍ میلمه
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پلوستا دو مات کڑی چو پندو نا جانا پلوستا دو مات کڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا چالو نہ جانا چتا لا سدے آزار شی دی کورونا جانا نپوتا چی پری لوٹی پردی کورونا جانا پلوستا دو ماتا کڑی چو پندو نا جانا ہر یو پندی مل غلری دلالو نا جانا ہر یو پندی مل غلری دلالو نا جانا پیڑ کاغذ